ستړي مو شي سحر مو بخیر دا مشال ریډیو ده نن د زیارت ورځ د 2014 میلادي کال د مئی د میاشتې 15 نیټه ده پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي د مشال ریډیو د نن 9 ساعته خبرونه پیل کوو زما مجید بابر او د خبرونو د ویان منور شاه سلامونه او نیکی هیلې ومني پروانه خبرونه کې تیر شپه په سپین بولدک کې د ځانمرګي برید په کورم او شمالي وزیرستان کې د کرفیو د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د نتیجو ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال راپورونه لرو خو اول خبرونه د منور شاه
السلام علیکم سحر مو په خیر د خبرونو سرټکی بیگما خام د افغانستان په کندهار ولایت کې په پولیس ډلې ځانمرګي برید کې یو شمېر کسانو ته مرجوب لا بوخته د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو د حکومت نه په سیمه کې د کرفیو زر تر زره د ختمولو غوښتنه کړې او په ترکی کې د یو کان په پیخه کې په سلګونو مزدورانو د وجل کېدو پترس کې د مزدورانو اتحادیه نن هړتال اعلان کړې او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته افغانستان کې وسلوالو طالبانو پرون ناوخته د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو په یوه پوسټا په برید کې یو شمېر پولیس والاو ته مرګ جوړ لاړولې ده د کندهار د والی ویان د واخان ملپال بیګا مشال ریډیو ته ویل
لوجستیکی قرارګاه باندې حمله کړې ده چې 15 امتیاران له منځه تللي دي د دوو واسکټونو پټاو شوي دي او دا نور وژل شوي دي ولې واسکټونه یې نه دي پټاو شوي دا چې فانه په دغه برید کې زموږ درې سرحدي عسکر شهیدان شوي دي او 15 زخمیان دي
مینپال زیاته کړې چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات شروع کړې دي بلخوا وسلوالو طالبانو د دې برید ذمہواری په غاړه اخیستې او ادعای کړې چې په کې یو خوا او شاه شپږ دیرش پولیس والا وجلي او ګڼ شمېر نورې جوبل کړې دي پرون د پیښور په پریس کلب کې د شمالي وزیرستان قبایلی او سیاسي مشرانو یو خبري غونډه کړې چې پکې د حکومت نه په سیمه کې د کرفیو ختمولو غوښتنه کړې ده په دغه موقع یو قومي مشر محمد عالم مشال ریډیو ته وویل
کچرته انساني حقوق تنظیمونه وی او په پاکستان کې وی لا په خیبر پختونخوا کې وی په کار د چا ټیم لار شو په خپل سترګې حالات وګوري لکه الته چې سکیږي د دې انسانيت نه بلکې انسانيت سره نه د حیوانيت نه بدتر سلوک حالات داسې دي چې څوک په کیم ځای باندې سر شوی دي دلته پاتې دي
قبایلی مشران وای د کرفیو پر مرحال د نور مشکلاتو نه علاوه رنځوران د دارو درملنې نه محروم دي او د کونکي د امتحانونو نه پاتې شو د یادونه ولدا چې د تیر زیارت په ورځ په غلام خان تحصیل کې په امنیتي ځواکونو د سړک د غاړې بمی چاودنې مرګ جوړ لاړولې و او د هغې نه پس په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شوې ده بلخوا په کورم ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی وای په سیمه کې د تیر څلور ورځو راهیسې لګول شوې کرفیو پرون ختم کړل شو دا راز نن دغلته ټول تعلیمي ادارې دفترونه او بازارونه د خلاصېدو ترڅنګ د ټلیفون او موبایل سرویس هم بحال شوې ده 13 ورځ په جمرود کې د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ او د کوکی خیل قام د مشرانو ترمنځ د سیمې د امنیت او د ځای خلکو د مشکلاتو په اړه یو لوی جرګه وشوه چې پکې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاو د اف سی چارواکو د کوکی خیل قام نه په جمرود کې د امن او امان د قائمولو او د لقایي ځمواریو پوره کولو غوښتنه وکړه خو د کوکی خیل قام مشران ورته په جواب کې وویل دوی به تر هغه خپل وسه پورې کوشش کوي چې کومې پورې دغه لقایي ځمواری په خپل سر نشي اخیستل په قبایلی سیمو کې سیول اډمنستریشن ته اختیارات ورکړل شي دا غینه پس با دوی خپل ځمواري پوره کولو کې د پوره کولو جوګوي د مشرانو زیاته کړه چې دوی نور د اف سی آر د علاقې ځمواري تر لاندې د خپل خلکو بې ځای نیول او زوبرول نشي ځغملې دا ځکه چې په اف سی آر کې بدلون شوی په کار دی چې هغه عملی کړی شي په دغه مقاده سیمه د تعلیم او صحت په مسلو هم خبرې وشوي د خیبر پختونخوا د چترال ضلع په کیلاش واده کې د چلم جوش په نوم درې ورځنۍ میله د پرون نشورو شوه چې د کتلو لپاره د هواد د بیلابیلو برخو او بهر هوادونو نه په زرګونو سیلګری کیلاش ته رسیدلې دي په کیلاش کې د چلم جوش میله زرګونه کال تاریخ لري چې پکې ځایي خلک د سپرلی دراتګ هرکلی کوي د میلې لپاره امنیتي ځواکونو په چک پوسټونو تګ راتګ کې نرمي کړي او سیلګری په اسانۍ سره د غسیمه ته سفر کولې شي البته د میلې په وخت د امنیت ساتلو لپاره حکومت کوټلې ګامونه پورته کړې دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن با په راتلونکو څو غنټو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو حتمی نتیجې اعلان کړي. د یاد کمیشن د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل پرون مشال ریډیو ته وویل د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن اخیری رپورټ یې ترلاسه کړی او د هغې مطابق به نن تر غرمې مخکې په 11 بجې د تیرو انتخاباتو اخیری نتایج اعلان شي.
موږ عموما د ټاکنو خپلواک کمیشن کله چې دوی څخه د دوی پریکړه ترلاسه کړه د ټاکنو خپلواک کمیشن تصمیم ونیو چې د پریکړې ته احترام وسي او همدارنګه دا په خپل سیستم کې تطبیق سي تر څو نهایي نتایج جوړ سي برابر سي او نهایي نتایج نن د خیره سره هغه ولس سره شریکي اعلانېږي. به
نوموړي دا هم وویل چې که انتخابات دویم پړاو ته ځي نو نیټه به یې هم اعلان شي. په ترکی کې د مزدورانو تر ټولو لوی اتحادیه وروسته له هغې د نن ورځې لپاره د هلتال اعلان کړی چې دغه هیواد کې د قانونو په بدترینه پیښه کې د 240 کسانو د وژل کېدو تصدیق شوی. دا هلتال په داسې حال کې کیږي چې په ترکی کې د ولس غوسه په زیاتېدو ده، ځکه چې فکر کیږي تر نن سهاره پورې دغه کان کې ګیر پاتې خواوشا د 120 کسانو د ژوندي پاتې کېدو امید هم کمیږي. او بل خبر دا چې د یوکرین حکومت د خپل هیواد په ختیس کې د کړکېچ د کمولو لپاره د هڅو په لړ کې خبرې اترې پیل کړي. په دې خبرو کې چې پرون شروع شوې پخوانی مشران حکومتي چارواکي او د مقننه جرګو استادو ګډون وکړ، خو هغه روس په لوه پکې برخه نه لري چې د یوکرین په ختیس کې په وسلواله جګړه بوخت دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونې پیل کوو او تاسو ته د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادی. تیره شپه د افغانستان په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځانمرګي برید کوونکو برید کړی دی.
لوجستیکی قرارګاه باندې حمله کړې ده. 15 سره 11 له منځه تللي دي. د دوو کټونو پټول شوي.
د شمالي وزیرستان ولسي مشران وایي د کرفیو له وجې ژوند سخت اغېزمن شوی.
مونږ څوک کوم طرف ته لاړ شي؟ ولار خو دا مونږ ته راکو چې مونږ یو طرف ته لاړ نه، خو خوراکي مواد شته، نه دی بے انتظام شته.
نن به د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو حتمی نتیجې اعلانېږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن نهایي نتایج انشاءالله اعلانوي. د دوی پریکړو ته احترام کړی ده او هغه به تطبیق کوي او نتایج به اعلانېږي.
د سیمې نه به تازه صورتحال هم نیخ په نیغه اوري. خوږې سندرې هم لرو د مشال تر څنګ. اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی څنګه چې په خبرونو کې مو اورېدل چې په شمالي وزیرستان کې نن د ګرزبندیز اتمه ورځ ده. پرون د دغې سیمې قبایلي مشرانو په پیښور کې پریس کانفرنس ته یې وینام کړې وه. په هغې کې د خپلو ستونزو او د خپلو مسلو ذکر کړی و. همدا اوس راسره د سیمې نه زمونږ همکار عمر دراز وزیر په لاین دی. د نه به پوښتنه وکړو چې په سیمه کې دا مهال د دغې ګرزبندیز له وجې څه صورت حال دی او د دې تر څنګ د دغې ګرزبندیز د اوچتېدو یا د دې د ختمېدو څه امکانات شته که نه؟ عمر دراز په خیر راغستړی مشي.
مننه مجید بابا. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په ټول شمالي وزیرستان کې د 13 ورځو چې نن اتمه ورځ پوره شوه، ګرزبندیز یعنی کرفیو لګول شوی ده. ټولې لارې چې کم دي هغه بند کړې شوې دي. هر څه ټپ دي. دلته چې کم ځایي خلک دي، میرانشاه میرعلي د تاخیر خصوصا چې کم د میرانشاه او میرعلي سره نږدې کم خلک وي، چا سره سنه خوراکي مواد و هغه خو ختم شوي دي. خو نن سهار اوس لږ شېبه وړاندې چې کم لرې پرتې سیمې دي، محمد خیل، بویا، هغه سیډ، منظر خیل، رزمک، د تخیل، دغه خلکو مشال ریډیو ته وویل چې دوی سره د خوراک د پرهیز بندوبست نشته. هر چې څو ور سره هغه د یو یا دوه ورځې د پوره دوی په کورونو کې ساتلي وو، هغه هم ورسره ختم شول. اوس دوی وایي چې دوی سره دومره څه نشته چې د خوراک دپاره یې استعمال کړي، خصوصا ماشومان چې کم دي هغه ورته جاړي او هغه هم د لوږې نور مري. خو انتظامیه سره دوی وایي چې دومره هم نشي کولی چې انتظامیه ورته څه وایي.
عمردراز که دا راته ووایي چې په شمالي وزیرستان کې یا په نورو قبایلي سیمو کې همیشه د دا ډول امنیتي ستونزو یا علاقایي ستونزو دپاره د دغې سیمې جرګې یا جرګیز مشران راغونډیږي، انتظامیې سره ملاویږي. تر دا مهال په دې اتو ورځو کې انتظامیې د دغې سیمې جرګمارو سره قبایلي مشرانو سره رابطه کړې ده، یا قبایلي مشران څه وایي؟ څه د جرګې امکانات شته؟
مجید بابر، تر اوسه پورې اته ورځې پوره شوې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې نه هم په دې اړه کومه جرګه شوې ده، نه هم په دې اړه کوم مشران راغونډ شوي دي، ځکه چې په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو ده. مشرانو ته هم دومره لاره نشته چې هغه تر پولیټیکل ایجنټ دفتر ورسي. بل بلسی یادونه دا وکړم چې موږ چې د انتظامیې سره کومې خبرې شوي دي، چارواکي هغه هم یوازې دا وایي مجید بابر چې دوی ته پته هم نشته چې دا به تر کومه پورې جاری وي او دا ولې لګول شوې ده. بالکل داسې غیر یقیني صورتحال دی.
عمردراز اخره کې دا راته ووایه چې آیا د دې کرفیو دوران دغلته کې داسې کوم اطلاعات شته چې یاره دغلته کې چې کوم امنیتي سرتیري ځای پر ځای دي هغوی کوم د لټون عملیات کوي، لکه دا د دې کرفیو د لګولو مقصد څه دی؟
مجید بابر، په تیر پنجشنبه یعنی د اته ورځې وړاندې چې کومه په غلام خان کې بامي چاودنه شوې وه چې نهه سرتیر یې وژل شوي ول، په کې هغې نه وروسته دغه کرفیو لګول شوې ده. هغې دویمه ورځ لټون عملیات شوي وو یوازې په غلام خان کې چې لسګونه کسان یې د شک په بنیاد نیولي شوي ول. د هغې نه وروسته داسې هیڅ قسمه څه د لټون عملیات هم نه دي شوي، څه سرچ اپریشن نه دی شوی، څه بمباري هم نه دی شوی. یوازې هر څه ټپ تي خاموشي ده، لارې بند کړې شوي دي او عوام چې کم دي پریشان هم په دي دي، خفه هم په دي دي.
ډېره ډېره مننه عمردراز په راتلونکو خپرونو کې به تاسو د دغې سیمې صورتحال واورئ. ډېره ډېره مننه یو جهان مننه عمردراز چې تا د صورتحال دی راکو. اورېدونکو هم په دې لړ کې ورو قبایلي سیمې کور مې تا چې څنګه خبرونو کې واورېده چې دغلته کې کرفیو وه، خو داسې اطلاعات دي چې دغه کرفیو اوس ختمه کړل شوې ده. طارق ورغزی را سره د سیمې نه د ټلیفون د لارې ملګری شوی دی. طارق، ستړی مشي. تاریخ ورغزی که دا راته ووایه په لنډه توګه چې دغلته کې هم داسې راپورونه وو چې دغلته کې کرفیو وه، ګرزبندیز و. اول خو که دا راته ووایه چې دغه ګرزبندیز د څه وجې نه و، او بل که دا راته ووایه چې دغه ګرزبندیز ختم شو، اوس صورت حال دی؟
او بالکل، د دغه خبرې پخلی مشال لړیو ته د پولیټیکل انتظامی دفتر نه وشولو چې په کورم ایجنسي کې د تیرو څلور ورځو راهیسې لګول شوی ګربندیز چې کوم دی هغه د چهارشنبې په ورځ ختم کړی شو. او دغه پولیټیکل انتظامی دفتر تر مخه په سیمه کې د دوو ډلو ترمنځ د سو تریخوالي له کبله امنیت ساتلو لپاره دغه ګربندیز چې کوم و هغه لګولی شوی و. او په سیمه کې ګربندیز د ختمېدو وروسته نن ټولې تعلیمي ادارې، دفترونه او بازارونه د کولاغېدو سره د ټلیفون او موبایل سرویس هم بحال شوی دی. او حمید حسین په نامې د پاچنار یوزایي کس سره مونږ خبرې وکړلې، نو دوی ویلو چې دوی خوشحاله دي چې حالات یو ځل بیا ښه شول او ګربندیز ختم شو او اوس دوی په تګ راتګ باندې بندیز نشته دی. او د دې نه علاوه دلته چې کوم د ټلیفون سرویس و، نو هغه د ګربندیز چې کومو دا د ملي کلي نه پورته د پاچنار په حدود لګول شوی و، خو ټلیفون او د موبایل سرویس چې کومو دا په ټوله کورمه کې بند و. ځایي خلکو په خبره په کوزي کورمه کې د موبایل سرویس لا هم نه دی ټیک شوی. مختار په نامې د سیمې یو کس مونږ ته وویلو چې د دې په موبایل باندې مسیجونه راځي خو خبرې پرې نشي کولی. او د کوزي کورمې انتظامي دفتر وایي چې دغه مسله تکنیکي ده، خو زیاتوي چې دغه باندې کار روان دی او ډېر زر به دا خلاص شي.
ډېره ډېره مننه. اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی تاسو د قبایلی سیمې کورمې او د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان زموږ د همکارانو راپورونه تازه صورتحال اوریدو چې په کورم کې د تیرو څلور ورځو نه کرفیو او ګرځبندیز واغه ختم کړل شوی دی. په ځینو سیمو کې د ټلیفون سرویس اوس هم نشته. په شمالي وزیرستان کې د ګرځبندیز اتمه ورځ ده او دغلته کې ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې خوراکي مواد ختم شوي دي، ماشومان جاړي او بیماران په خپلو کټونو باندې مري. نو دا د دې سیمې صورتحال و رو د خبرونو د معمول نشریات ته ورزو د صدیق رشتین دا راپور اورو چې تیر شپه د سپین بولدک په ولسوالۍ کې ازان مرګي برید کوونکو یو ډله ایز برید کړی او په دې کې څه صورت حال را دي چې په دې رپورت کې وره
حمله دقیقاً د چهارشنبې په ماښام 8 بجې د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د سرحدي پولیسو پر قرارګاه سوي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول دوا خان مینپال وویل چې د پنځو حمله کوونکو څخه لومړی دوه تنو د سرحدي پولیسو د قرارګاه په لومړي نظام کول کې ځان ته چاودنه ورکړې او درو تنو نورو پر پولیسو حمله کړې. د مینپال په وینا تر یو ساعت مقاومت وروسته درې سره حمله کوونکي د پولیسو لخوا وژل شوي. د نوموړي په وینا په دې حمله کې درې سرحدي پولیس وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي.
لوجستیکی قرارګاه باندې حمله کړې ده چې پنځه سره اختیاران له منځه تللي دي. د دوو واسکټونو پټول شوي دي او دا نور وژل شوي دي. ولې واسکټونه یې نه دي پټول شوي؟ دا چې فانه په دغه برید کې زموږ درې سرحدي عسکر شهیدان شوي دي او پنځه زخمیان دي. اوس هم هغه په سیمه کې
بلخوا وسلوالو طالبانو چې دغه حملې مسولیت منلې د وجه سرحدي پولیسو د وجل کېدو ادعا کوي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته په یوه سوالي پیغام کې ویلي چې د حمله کوونکو سره درنیا او سپکې وسلې وي او په قرارګاه کې د پولیسو مهماتو ته هم زیان رسولي.
او د کوم شال لري او توګه او تاسو په هم د شمالي وزیرستان په اړه د رپورت راګرځو چې په پیښور کې د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو یو خبري غونډه تا د وینا پر مهال ویلي دي چې په سیمه کې د ګرځبندیز له وجې سخت عوام د سخت ستونزو سره مخ دي. زلان یوسف زې په رپورت لري.
د خبری کانفرنس وروسته د شمالي وزیرستان سیاسي او قومي مشر پیر عاقل شاه مشال رډيو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د کرفیو لوجه په سیمه کې د خوراک څخه توکي ختم شوي دي او دا چې د امروزه استعمال سيزونو په سونو ټرکونه په لارو کې ولاړ پاتې دي.
مونږ څو کوکون طرف ته لاړ شي ولار خو د مونږ تر کو چې مونږ وت طرف ته نه خو خوراکي مواد شته نه دی به تنظیم شته.
خبری کانفرنس کې ګډون لرونکي یو بل قبایلی مشر محمد عالم ویناوه چې په شمالي وزیرستان کې یو رنزور کس خوسو ډاکټر او کمپاوډر هم هسپتال ته نشی تللی.
کچرتا انساني حقوق تنظیمونه وی او په پاکستان کې وی لا په خیبر پختونخوا کې وی په کار د چار ټیم لار شو په خپل سترګې حالات وګوري. لکه الته چې سکیږي د دې انسانيت نه بلکې انسانيت سره نه د حیوانيت نه بدتر سلوک حالات داسې دي چې څوک په کیم ځای باندې سر شوی دي دلته پاتې دي.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل سیاسي مشر احمد سعید مشال رډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د تعلیم صورتحال د مخکې نه هم خراب وو او داسې قسمه کرفیو ګانو سره د تعلیم باقی پاتې نظام هم د تباهه په لور روان دی.
الته زمنګ ریسنتلی چې کوم د اف اف سی ایگزام روانو دا غید ودری پیپر کینسل شوه. کس چیزی حال ته د لپاره وځي چې سره خپل پیپر وکما اوس بجای نه چې هغه د پیپر په حواله سره سوچو کی اغه خپل سر سوچ کوي چې موږ ته امن ملاو شي کی ملاو منشي.
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان په غلام خان تحصیل کې د تیر زیارت پر ورځ د امنیتي ځواکونو په گاډي د لارې غاړي بمی چودنی وروستو په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو نافذ ده. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
په پاو کم دو بجی
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
په و منټه د پاسه سلور بجی.
اوریدونکو په داسې حال کې چې قبایلی سیمې خیبر پختونخوا او د کراچۍ ښار د بدمنۍ سره مخ دي، د پاکستان مرکزی حکومت د سند صوبایي حکومت سره د کراچۍ د امنیت ټینګولو په لړ کې همکاري کوي، خو د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د مرکزی حکومت فعال کردار نه تر سرکو کیږي. د دې څه وجوهات دي او په دې لړ کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت سره وفاقي حکومت ولې کلکه همکاري نه کوي؟ زموږ همکار منور شاه په دې اړه د سیډونکو سره خبرې کړي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې.
پا
پرون په کراچۍ کې وزیر اعظم نواز شریف د ښار د امنیت په اړه د اعلی پای د یوې غونډې مشري وکړه چې پکې د روانو عملیاتو په هکله خبرې وشوې. دا چې نوموړي د وزیر اعظم جوړېدلو نه پس د نور هیواد په نسبت د کراچۍ امنیت ټینګولو ته ډېره توجه ورکړې او دې لپاره یې څو واره د دغه ښار سفرونه کړي دي. د دې څو وجوهات دي. په دې هکله کراچۍ کې د سیاسي چارو څېړونکي اجمل خټک کشر وایي
دلته کې معیشت باندې نوامان فوج باندې ډېر زیات اثر پرېوته دي. روانې فکسیانې بندې دي او نور ملیشیا یا دوبۍ خو پرېږده صنعتکار چې دي هغه یو غټ تعداد کې بنگله دېش ته هم منتقل شوي. کراچۍ یو غټ بین الاقوامي ښار دی. د ملک ریونیو ډېره غټه حصه چې ده هغه دلته نه وفاق ته ملاوېږي او دې ښار کې چونکې د ټولو صوبو نمایندګي ده نو دې وجې باندې د خلکو نظر په دې ښار باندې پرېوځي.
کارپوهان وایي که څه هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترهګریزې کاروایانې را مخته کیږي خو خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې ترهګرۍ ډېرې وځپلې او دې لړ کې د مرکزي حکومت کردار ډېر فعاله نه ښکاري. دا ولې په دې اړه پیښور کې د ډان ورځپاڼې مشر اسماعیل خان وایي
دلته دا خبرې هر وخت کې وخت وخت خلک دا خبرې کوي چې دلته توجه نشته او عمر توجه نشته چې نور څنګه د نور ځینو دغه دی خو دې ټکا بدقسمتي زموږ دغه ده چې د دغه ځای ماسوبه چې تاسو ته دلته کې د خلکو اواز د مخې ته رسول دا د دې ځای د سیاسي ګوندونو ذمواري ده. نو چې په خپله باندې د اختلافاتو ښکاري په خپله باندې واضح نه چې مشکل څه دی او څه کول پکار دي نو پاتي حکومت باندې خو چې فشار راځي نو هغه مخامخ خپل دغه کوي نو چغې باندې دلته نه څوک اواز نه پورته کوي. اوسه پورې په دې باندې کلیئر چې مخکې موږ تګلار زموږ څه پکار ده نو بیا په سړي دبل چا نه څه کېلو.
نوموړی زیاتوي په کراچۍ کې مینډیټ اخیستونکي سیاسي ګوندونه دومره مضبوط دي چې د مرکزی حکومت پام خپلو مسلو ته اړولی شي. دې خبرې ته اجمل خټک کشر هم اشاره کوي او وایي چې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوندونه د صوبې د امنیت مسله کې د مرکزی حکومت نه مرستې اخیستلو کې ناکام دي.
خبره اصل کې دا ده چې اسلام آباد نه کنټرول کیږي پښتونخوا او دا هغې مطلب په نمایندګان د پښتونخوا منتخب شوي دي لیکن د اختیار هغه خلکو سره دی چې هغه مطلب که پښتانه دي هم تاریخي طور باندې خو ځان په پښتنو کې نه شماري نو په دې وجې باندې که نواز شریف صاحب نه څوک ګیله کوي نو هغه ګیله زمونږ په مات ګوډ خیال کې درسته نه ده.
بلخوا اسماعیل خان وای قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د امنیت ټینګولو په لړ کې د مرکزی حکومت او پوز د ریز یو نخکاری دا راز د دې صوبې نمائنده ګوندونه هم په یو خپل نه دي نو ځکه وفاقي حکومت دلته فعال کردار تر سره کول نه ډډه کوي
چې کله کې په یو ځای اختلاف د فوج او د منتخب حکومت ترمنځ په دې باندې نقطه نظر کې اختلاف وي بل لخت بیا سیاسي ګوندونه تقسیمي الته کې بیا د حکومت لپاره تګلار ورته صفه واضح نه او دغه خبره ده چې په قسمته نه دغه سیدا او دا خبره په خوانم کې ده چې دا زمونږ سیمه خیبر پښتونخوا به ادارنګ پټه د حکومت په پرایورټي لیست باندې دا سره فهرست نه ده.
سیډون کې دا نظر لري چې مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته په دې سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره متفقه کوششونه پکار دي ځکه چې دلته خلک د بدامنۍ لوجې د محرومۍ ښکار کیږي او په حکومت یې اعتماد کمیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ د چهارشنبه په ورځ په گورنر هاوس کراچۍ کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په دغه ښار کې د امنیت په موضوع غونډه شوې. په غونډه کې د پاکستان لوړ پوړو سیاسي او عسکري مشرانو برخه لرله. په غونډه کې پریکړه شوې چې په کراچۍ ښار کې به روان عملیات په دغه ښار کې د مکمل امنیت تر راتلو جاري ساتي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی راکړي.
په غونډه کې د سیاسي او انتظامی ادارو مشرانو پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د ام کیو ام ګوند رهنما حیدر عباس رضوی د عوامي نېشنل ګوند رهنما سېنېټر شای سید او د جماعت اسلامي چارواکو نه علاوه د وسلوالو فوزونو لوی دستریز لیفټننت جنرال راحل شریف د استخباراتي ادارې ایسای مشر ظهیر الاسلام او د کراچۍ د رینجرو او پولیسو مشرانو ګډون لرلو. د وزیر اعظم هاوس څخه په جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی لومړی وزیر نواز شریف غونډه ته ویلي په کراچۍ کې د روان اپریشن په لړ کې به حکومت د امنیتي ادارو سره پوره پوره مرسته کوي. د دې ترڅنګ آرمی چیف راحیل شریف ویلي په کراچۍ کې د امن د ټینګښت لپاره فوج په پوره ایمانداری سره د مرکزي او صوبایي حکومتونو سره هر ډول مدد ته تیار دی. په دغې غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند رهنما سینیټر شاهی سید تیره شپه مشال رډیو ته وویل ټول سیاسي او عسکري قوتونه د کراچۍ د مسلې د حل په موخه په ښار کې د روانو عملیاتو په جاري ساتلو موافقې ته رسیدلي
او مزید د اپریشن به کنټینیو جاري تر راي واسه مونږ چې رسمي وو دی یو دهشتګرد خاتمه دي شوي. نو دا یو خو خبرو خوشاین ګورو د کراچۍ ایشو حل کول دي په ټولو طرفه د حکومت طرفه او بیا د ادارو طرفه هم دې ښه ریسپانس راغی او بیا د ټولو نه اهم چیز او عالمي چیز او خپله دامو باندې سیاسي خلکو په مشاور باندې په کار راځي چې موږ مسلو کو تاسو بتاوني چې موږ بسر تاوني او دا مسله کول دي دا لاسو دي دا لاسو ختمول دي. نو په دې وجه ټولو پاټو او ادارو ټولو په اتفاق راي او په سلوک چې دا به کنټینیو وي او د دې اپریشن موږ حمایت کوو ټولو پاټو دا هو اجازه ده.
شنون کې وایي د کراچۍ پښتونځ اوس مهال عسکري او سیاسي قیادت یو خوله شوې ده. د سیاسي چارو کارپو قیصر محمود مشال رډیو ته ویلي کده کراچۍ په سر د سیاسي او عسکري مشرانو پریکړو ته عملی جامه واغوستل شي نو نه یوازې کراچۍ بلکې د پاکستان په نورو برخو کې هم امنیت راتلی شي. دی وایي د امنیتي ستونزو د حل په موخه یوې داسې تګلارې ته اړتیا ده چې ټولې خواوې سره یوه خوله وي. په پاکستان کې د ستونزو نه حل کېدو یوه وجه دا هم ده چې سیاسي او عسکري واکداران یې د حل لپاره یو شان رایه نه لري. د کراچۍ په ستونزه د سیاسي او عسکري مشرانو رایوځای کېدل به هله ښې پایلې ولري چې دې ته په ایمانداری سره عملي جامه واغوستل شي. که د کراچۍ دا ماډل کامیاب شي نو په دې توګه په پښتونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو کې د بدامنۍ لړۍ ختمېدلی شي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د زیاتې شوې بدامنۍ په ضد د 13 د پاسه نه هم یشتوره هسې د لټون عملیات شروع شوي چې لا هم دوام لري. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اوریدونکو مشال رډیو ته وګې او ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځو. په افغانستان کې دروان کال د اپریل په 15 منېټه چې کوم د ولسمشرۍ ټاکنې شوې وي، نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای چې د هغې حتمی نتیجې به نن اعلانوي. عصمت ساروان په نور تفصیل لري.
ټاکل شوې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن یوه ورځ په ځان نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان کړي. په پام کې وه چې پرون نهایي پایلې اعلان شوې وای، خو د شکایتونو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د شویو درغلیو په څیړلو زیات وخت ولګاوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل وویل د ټاکنو نهایي نتیجه به نن تر غرمې مخکې په 11 بجې اعلان شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن نهایي نتایج انشاءالله د دې پریکړې ته احترام کړی ده او هغه به تطبیق کوي او نتایج بیانوي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ویندوی نادر محسنی وای د لومړی درجه د 900 شکایتونو په شمول چې د انتخاباتو پر نتیجې اخیز درلود د درغلي او د زیاتو شکایتونو لکبله د دوی کار یو څه وشو. د فیفا یاد آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر جانداد سپینغر وای باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن پزغر د وای چې ولې نهایي نتیجې یو ورځ ناوخته اعلان کړي. شغل سپینغر ته دا موضوع د پښتنې ورشکاري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څنګه په دومره لنډ وخت کې د شکایتونو د کمیسیون پریکړه سیستم ته داخلوي.
موږ هم په دې باور یو چې کمیسیون باید په کانفرنس کې دا واضح کړي چې دلیل څه و چې څنګه دوی وتوانېد په دومره کم وخت کې دا فیصلې د کمیسیون د شکایتو واخلي او داخلي کړي.
ضیاءالحق امرخیل وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه د هغوی د نهایي پریکړو راپور ترلاسه کړ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ اوس یو خوږه سندره د کرن خان په غږ ستاسو د ټولو په نظر.
خدای نور پدی وطن کی هر سشت دے وہ بس د من قات سالی دا او باران ہم دے
پردن کو مشال لے دیو تا وکی پختونخوا کی د سحر نهنی می بجی دی د خبرون لندیز لا مایک ورکوم منور شاد
افغانستان کې وسلوالو طالبانو پرون ناوخته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو په پوستا ډلې ځانمرګي برید کړی چې پکې 15 بریدګر او 3 پولیسوالا وژل شوي. بلخوا وسلوالو طالبانو د دې برید ذمہواري منلې او پکې یې د زیاتو پولیسوالاو د وژلو ادعا کړې ده. پرون د پیښور په پریس کلب کې د شمالي وزیرستان قبایلي او سیاسي مشرانو یو خبري غونډه کړې چې پکې یې د حکومت نه په سیمه کې د کرفیو ختمولو غوښتنه کړې. دوی وایي د کرفیو پر مهال د نورو مشکلاتو نه علاوه رنځوران د دارو درملنې او زده کوونکي د تعلیم نه محروم دي. دغه کرفیو چې د تیر زیارت په ورځ لګول شوی نن په اتم ورځ هم دوام لري. تیر ورځ په جمرود کې د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ او د کوکی خیل قام د مشرانو ترمنځ د سیمې د امنیت او د ځایي خلکو د مشکلاتو په اړه یو لویه جرګه وشوه چې پکې قبایلي مشرانو وویل په اف سی آر کې بدلون شوی په کار دي چې د هغې مطابق د اجتماعي او علاقایي ذمواریو په نوم د ولس ځورونه بنده کړی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن با په راتلونکو څو غنټو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو حتمی نتیجې اعلان کړې. د یاد کمیشن د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل وویل د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن اخیری رپورټ ترلاسه کړی او د هغې مطابق به نن تر غرمې مخکې په 11 بجې اخیری نتایج اعلان شي. په ترکی کې د مزدورانو تر ټولو لوی اتحادیې وروسته له هغې د نن ورځې لپاره د هړتال اعلان کړی چې دغه هیواد کې د قانونو په بدترینه پیښه کې تر دې دمه 240 کسانو د وژل کېدلو تصدیق شوی دی. او د یوکرین حکومت د خپل هیواد په ختیځ کې د کړکېچ د کمولو لپاره د هڅو په لړ کې خبرې اترې شروع کړې دي چې پکې پخوانی مشران، حکومتي چارواکي او د مقننه جرګو استادو ګډون وکړ، خو هغه روس په نوو وسلوال بلتون غوښتونکو پکې نه دي شامل کړی شوی.
اوریدم کوم شال لريو ته وګي خبرونه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول او ست پاکستان خبریدونکو د زینو پرسپاړو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر کتنه کړی راځي چې وایي
نن ایکسپرس پرسپاړه خپل اداریه کې لیکي د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي پوز د هر قسمه خطرې پوره پوره جواب ورکول لپاره تیار دی او د لړکی با ټولي وسیلې کارولې شي. د اداري په وینا چې د پاکستان د جغرافیې او د پوز د اهمیت نه بیخي انکار نشي کېدی او په نوي عالمی او د کورونا صورتحال په تناظر کې پوز د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دی او په ملک کې د ترهګرۍ د ختمون او د مذاکراتو په ذریعه امن راوستلو کې د پاکستان حکومت ته د پوز مرسته ترلاسه ده. زیاتې وی چې اوس بقام لا هم کې ناستل پکار وی چې څنګه به د ملک د دې مسلو او مشکلاتو نه را بهر کړي شي او پاکستان کې به یو وار بیا امن پزای شي. دریا اخیری کې وای باید چې د پاکستان ټولي ادارې هم خپل کې اتفاق پیدا کړي او د ترخګری د ناصر په خشن علاج وکړي چې دارنګ د امن لپاره د روانو هلو زلو خواږه ولستا اورسي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشرق رسپانه خپل ادارې کې د وزیر اعظم د هغه سکیم ستاینه کړی دا چې پکې خلکو ته د سود نه پاکه قرضه ورکول کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې د دې سکیم تر لاندې به لس لکه خلکو ته 50,000 روپۍ قرض ورکول شي چې ورسره به دوی خپل واړه واړه کاروبارونه شروع کړي او د غرنګ به غربت کې کمی راشي. خو د دې نه غوره او ښه خبره دا ده چې ملکي نظام د سود نه پاکولو لپاره لومړی ګام پورته کړی شو. ادارې اخیری کې لیکي چې پاکستان کې د سود نه پاک بینکونو نظام هم کار شروع کړی دی او همدا نظام ټوله نړۍ کې چلیږي. نو اوس د حکومت لخوا د سود نه پاکو قرضو اسکیم سره به دې نظام ته نوره ګټه ورسی. هر څوک ټول نظام د سود نه پاکول ګران دي، خو بیا هم د دې لپاره لومړی ګام پورته کول ضروری وي او دا شن حکومت لومړی ګام پورته کړو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو مشال لیډیو ته وګورئ. امریکی ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي چې افغان طالبانو د پاکستانی قید نه د رهایۍ وروسته ابراهیم صدر خیل نوې عسکري قومندان ټاکلی دی. یوریشیا ریویو ویبپاڼې لیکلي چې په کراچۍ کې په خبریال حامد میر د برید وروسته د رسنو، ریاست او غیر ریاستي عناصرو سره اړیکو کې مشکلات پیدا شوي دي. د دواړو مقالو غټ ټکي درته انیس اجمل وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل د افغان چارواکو په حواله لیکي چې افغان طالبانو پاکستان کې د قید نه د خلاصي دروستو ابراهیم صدر خپل نوی عسکري کومندان ټاکلی دی. دو افغان چارواکو ویلي دي چې ابراهیم صدر د پاکستان استخباراتو سره نږدې اړیکې لري او دغه چارواکو په فکر د ابراهیم صدر ټاکنه دې ته اشاره ورکوي چې د امریکا په مشرۍ کې د بهر ملکي ځواکونو له افغانستانه د وتلو وروسته اسلام آباد یو وار بیا د وسلوالو فعالیتونه تر خپل لاس لاندې راوستل غواړي. خو د پاکستان بهرنو چارو وزارت ویاندی تسنیم اسلم بیا دا تورونه رد کړي چې ګنې پاکستان د افغان طالبانو کنټرول اغستلو لپاره هڅې کوي. تسنیم اسلم د نه پروز د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې د عدم مداخلت پر پالیسي روان دی او د نوموړي په خبره پاکستان د افغانستان د امن په بهیر کې به خپلې ممکنه مرستې کوي. د طالبانو د مشرتابه شورا چې په کوټه شورا هم پیژندل کېږي دا سخکاري چې د ابراهیم صدر د یو نوي کومندان په توګه د راتللو سره به د ملا اختر محمد منصور واک لا مستحکم شي. ملا اختر محمد منصور د ملا عمر مرستیال او د تیر کومندان حریف دی. د طالبانو دا ټول مشران د ملا عمر ټوله مشرتابه مني او هڅه کوي چې افغان دولت د سختو مذهبي قوانینو تر لاندې پر اسلامي دولت بدل کړي. بلخه یوروایشیا ریویو ویبپاڼې په پاکستان کې د رسنو په اړه یو مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې په خبریال حامد میر ناکامه قاتلانه حمله په دغه هواد کې د رسنیو، ریاست او غیر ریاستي ناصرو سره اړیکو کې پیچلی خبرې رابرسیره کړې دي. ویبپاڼه لیکي د حامد میر کیسې او خبره روښانه کړې چې د جنگ گروپ جیو ټلویزیون چې حامد میر پکې خبریال دی له وزیر اعظم دفتر سره یو ځای شوی او په پاکستان کې د پوز اثر نفوذ یې چیلنج کړی دی. دغه ادارې له مخکې نه ډېر زړور سیاسي بحثونه پیل کړي. مجلس یاتوي چې د حامد میر لخوا د خفیه ادارې ISI په اړه بیان او د پوز او دغه ادارې ترمنځ د ممکنه اختلافاتو ډېرې پوښتنې رابرسیره کړې دي. ویبپاڼه لیکي چې په اوسنی حالاتو کې په پاکستان کې میډیا یو کاروبار دی. د رښتیا ویلو غیر جانبداري نه زیات رسنۍ په خپلو ګټو غور کوي. د بیطرفه رپورټ ورکولو رجحان نشته، خو داسې ادارې او یا خبریالان ډېر کم دي چې بیطرفه دي، هغه ځکه چې یا خو پوز او یا وسلوالو لمیان سلري کړي دي. خو د ویبپاڼې په خبره تر ټولو زیاته خطرناکه خبره د رسنو ترمنځ خپل منځي اختلافات دي. دغه ادارو نه لوی کمپنیانې یا کارپوریټس جوړې شوي دي چې صحافتي اقدارونو ته پکې پاملرنه نه کیږي. دې حالاتو ته رسیدلی دي چې کاروبار وکړي او د دې کاروبار لپاره د یو بل پر ضد کار کوي او خپلې ایجنډې لپاره په خبریالانو شوي بریدونه هم خپلو ګټو لپاره استعمال کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنوبی وزیرستان د بوبړ سیمینا د نام نه لکبله یو شمیر خلک په بیکوره مجبور شوی دي او دوی یو شمیر ستوند سره مخ دي. سیلاب محسود په نور تفصیل لري.
د سولی وزیرستان بوبړ نه د پوځي عملیاتو په وجه نیما قبایلی سیما سراغ رته را اوړېدلې. رمیز مسعود قبایلیون ویایي چې په سراغ رک شهان د لټون عملیات لګیا شوي پوځي چارواکیو د پښتنې ګوژنې په غرض یو شمېر قبایلیون د ځان سره کښېنولي او پاتې قبایلیون وېرېدلې دي چې د دوی سره به څه کېږي. په دا قبایلیون کښې شامل یو ژړی محمد شفیق ویایي
چون مو یره دلی دی نور پخپل ژوند پر تغییر یو
سیمینار دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مشال ریڈ
جو تاوویل چدا کبالیون دی میجا ویر ندی دی دوی پا باریک شد دی الور رتبا چرواکیو سارا پرا تیک شد یول یاری ورطا سماوو
دی خلقا چکیما دی سنوغ طرف تا فلی دی آزا حکومت تا دا اکساو دی خواه دا خال دی جنگو ندی دا غری بون خلق دی دی خپل میج زی دی دغه دی پولن اولا دی دی دغه دی باشکاوال دی پرا پتا غنا شو سودالا دی دی طرفون سرا هیس سالوگ نشو دای لحاظا دی دی دا پا دی دی تا جرم نا چکنگا نا نسی و نا دا چکنگا نا پا دی دی بانی دی طالبون از مون کاری میج دی پا خامش بربار دا سرا شریکی دی دی خبر نیش تر رسیزی دی دی عوض میج بالا حکام تر اصاوی ها
دا که بایون ویایی چه میج دی چا پا لوری ها نیو خپل رامیت سراو دی غریبای جوان تیراو منت زاری کهو چه پا بجون مو دی نور نستڑیاوی نزاوروی سیلاب مسود مشال ریجو ڈیرا اسماعیل خان
تان دی هلی د مشالو نیز خبرونه د پښتنو شزو د ژوند حال درکوي د هرې شروع پر ورځ پاو کم 11 بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم 2 بجې
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی د کوزو ممندو قبایلی سیمې په بنگلو کلی کې د جینکو سرکاري پرایمري سکول کې د زده کوونکو په وینا چې د اوبو بجلی او د ناستې د فرنیچر یا ټاټونو انتظام نشته دی او د سکول کې دوه استادانې او د 200 نه زیاتې ماشومانې سبق وایي دوی غوښتنه کوي چې باید حکومت د هغوی د سکول حالت ښه کړي او د استادانو شمیره د سیوا کړي شانواز ترکزی په نور تفصیل لري
د کوزو مومندو جنسی په بنگلو کلی کې د جنکو سرکاري پرایمري سکول چې پکې د اوبو د ناستې د فرنیچرو یا ټاټونو او د سوري بندوبست نشته دی ماشومان یې وایي چې په ګرما کې هغوی نور ته ناستې وي او په بارانونو کې د سکول نه چوټي کوي د سکول کې د نږدې لږو زیات 15 کلو ماشومان سبق وایي چې د استادانو شمېر 2 دی او یوه ماشومه صبریا چې په 15 جماعت کې سبق وایي وای ویل
د سکول کې نو اوبه شته دی او نه پکې باتروم شته دی تعداد ډیر زیات دی او مسینې اله دوه دی مونږ ته د مسینې ضرورت دی کمرې اله دوه دی تعداد ډیر دی چې ګرمي پاکو ضرورت مراته نه بجلی شته دی په نکې ډیر دی څه کمرو کې کینی او څه برانډه نشته برانډه د غیوا د او سورې نشته دی ګرمي ته ډیر زیات
او هنا د دویم جمعه ماشوم د هغه وای چې استادان کم دي نه هغه دی ټول ماشومان ته سبق نشي خایله
نو یا به هغه تک خیاب مونږ ته خاين
دا اسکول کله جوړ شوو د دې ځمکې مالک ملک عبدالجمیل نمو وو پوښتل
دا 1992 کې جوړ شوی د نن تاریخ پورې دی تقریبا شل کالو شو نن تاریخ پورې مرامت نه شوی د درخواستونه ما بار بار هر کال کې ورکوم دوه درې درخواستونه خو لیکن چم په عمل وسپور نه دی کړی بل خبره چې کړکې دي دا خپل ټکوم د سي بوډونه شو دا خپل ز ټکوم بجلی شو خپل ټکوم موږ خپل تاون باندې اوس دا ګډ دی دا غرزی دی دا ما خپل احساس کوم
یو ځای وسیدون کرشد خان چې خپل هم سبق وای وی ول چې په داسې ماحول کې ماشومان خیز ذکر نشي کولای
پینتیس جنکی ناستی دی کنا دا نور جکم دی بغیر سین بورڈ ناستی دی بلیک بورڈ اوس دنا نا جکم دی پا کمرا دو کمری دی پاگی که سمرا تعداد دی دلتا بہر سمرا تعداد دی دا با طول آز دین ورطا ناستی
د دې اسکول مشر استاد سفینه سره مو خبرې وکړې ورنمو پوښتل چې تاسو تعلیمي چارواکو ته د اسکول د خراب حالت په اړه وینا کړې او یا نه
مونږ بار بار دوی ته د خپلې مسلې وران دکړې دی خو هغه هیڅ غور او فکر کرنے کی بس وادیو کې وی خټک ته مونږ به کوین جو والا دا زمو خپل ډپارټمنټ والا خلق خو نه مرمت شوه دوستي اسکول کې زمونږ و کالو شو خو دی و کالو کې نه چا مرمت کړې دی دلته نه د اوبو سه تنظیم شته اوس ته مشمانانو او زمونږ خپل مدد په تحت باندې مونږ دیګه جوړو چې اغه ماشومانان او بس کی بار بار کورون ته نزی دی ملک کور ته نزی
د دې پوینه نور ماشومان چې نوی داخلي غوړي هم ډیره زیات را روان دي نو باید حکومت ته د هغوی د سکول ودانی لوی کړي او د استادانو شمیر دی زیات کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد دو ایجنسی
که پښتو وای مشال ریډیو ور
او که پښتو لستلې شي مشال ریډیو ډاټ کام ته لاړ شي نیویارک ټایمز ورسپارې لیکي په پاکستان کې د جنسی تعلیم او پوهې په اړه خبره کول یو ناروا کار ګڼل کیږي خو بیا په دغه هیواد کې ډیر غیر اخلاقي کارونو ته هیڅ څوک ناروا نه وایي د دغه لیک تفصیل له فرخنده اسد ناور
په نیویارک ټایمز کې بینا شال کې د پاکستان په لارو کوڅو کې اکثر خلک یو بل ته په غلطو خبرو او کنځلو کولو اوریدل کیږي، خو که چیرې ته په دغه هیواد کې د جنسي تعلیم خبره وکړې نو ټول خلک به یې مخالفت کوي او زیاتره د پاکستان ولس دغه یو ښه کار نه ګڼي. د جنسي تعلیم زیاتره خلک دا مطلب اخلي چې دې سره به یې ماشومان خراب شي، نو پر ځای د دې چې په دغه اړه پوهه پیدا کړل شي ماشومانو ته دا ښودل کیږي څنګه به ډېر بچي پیدا کوي. د پاکستان په ځینو برخو کې په دې اړه کار هم روان دی، خو د ملګرو ملتونو لخوا په پاکستان کې د خاندانی منصوبه بندۍ او پخوانی چارواکي ډاکټر نفیس صادق بیا وایي ته په دغه هیواد کې په دې اړه خلکو تاسو نه شي ویلی، ځکه چې په ټولنه کې په دې سویل ښه نه ګڼل کیږي او خاص کر که چیرې دغه د نجونو په اړه وي. ډاکټر نفیس صادق وایي په پاکستان کې هلکانو او سړو سره په دې اړه خبرې کول اسانه ده، خو د ښځو په اړه داسې ویل کیږي باید دوی د جنسي تعلیم پوهه ونه لري. بینا شالی کې نن د پاکستان په ټولنه کې هپټایټس سی ډیره زیاته ده او نه یوازې په ښارونو بلکې په کلو کې هم دغه بیماری په زیاتېدو ده. دې سره سره د ماشومانو نجونو ودول یوه بله مسله ده او دا هغه وجه ده چې پاکستان د مور او بچي د صحت په حواله په هغو هیوادونو کې راځي چیرته چې د ماشومانو په زیږیدلو کې تر ټولو زیات میاندې مړه کیږي، او دا شان تر ټولو زیات نوي زیږیدلي ماشومان هم لا تر اوسه د هغو بیمارو نه مړه کیږي چې په اسانه علاج کېدلی شي. بینا شالی کې د سند په یو کلي کې په لومړي ځل د سکول سناس 500 ماشومانو جینکو ته په دې اړه پوهه ورکړل شوه چې باید دوی د نورو خلکو د غلطو رویو او یا کارونه ځان خوندي وساتي او څنګه جنسي مسلې حل کړي. خو بیا د ټول پاکستان د شخصي سکولونو مشر مرزا کاشف علي وایي د سکول ماشومانو ته د جنسي تعلیم ورکولو څه ضرورت دی او باید دوی زده کوونکو ته هغه څه ونه ښایي چې دوی ضرورت نه لري. خو لیکوال وایي باید په ټولنه کې په دې اړه پوهه پیدا کړل شي د وړو جنکو ودولو ته څه ضرورت دی او ولې دوی سکول ته لاړ نه شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د نرسانو تنظیم لخوا نن د پیښور په غټو سرکاري هسپتالونو کې د یو ډاکټر لخوا د یو نرس د وهلو او په هغې د تشدد په ضد هړتال روان دی. بلخوا د صحت صوبایي وزیر شهرام ترکی وایي د دوی کامیاب مذاکرات وشو، هړتال ختم دی او د دغه ډاکټر په ضد به قانوني کاروایي نه کیږي، خو نرسان یې بیا د ده دا دعوا نه مني. په دې حکله د شبیر احمد جان دا رپورټ منو.
د نرسانو د هړتال ختمولو او د دوی د غوښتنو پوره کولو لپاره د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکه د نرسانو د تنظیم مشرانو سره لیډی ریډینګ روغتون ته د مذاکراتو لپاره راغلی او هغې د مذاکراتو وروسته میډیا ته وویل چې د دوی کامیاب مذاکرات وشول، هړتال ختم دی او اوس په دغه ډاکټر په ضد قانوني کاروایی کیږي.
جو قانوني کاروایی ہے وہ ہوگی.
چې کومه قانوني کاروایی ده هغه به کیږي. د قانون نه څوک هم اوچت نه دي که حاضم او قبل دی، او دوی سره زما خبره ترې وشوي خو کامیابی وشوی. پولیس دا هغه ډاکټر په ضد رپورټ هم کړی دی، خو چې کومه قانوني لار ده هغه به خپلوو. اوس انکوائری کمیټه هم جوړه کړې شوه، هړتال ختم دی او دوی ته تحفظ بالکل د حکومت فرض دی.
تحفظ دینا حکومت کا بالکل فرض ہے.
ولی بلخوا د شهرام خان ترکه د میډیا سره د خبرو اترو سمدستی ورستو. متعلقه نرسې سره د ټولو مرګرو میډیا ته وویل چې دوی ته د صحت وزیر او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د انتظامیه لخوا نره تحفظ باور ورکړ شوی دی او نه دوی ته صحیح تسلی ورکړ شوی ده. نو ځکه د دوی هړتال هم غشن روان دی. دی مشال لیډو ته وویل خو د نرسانو د خیبر پختونخوا صوبایي تنظیم مشرانو وینا وه کچرې د دوی دغه غوښتنې چې دغه ډاکټر دی گرفتار کړی شي، دی د لرې کړی شي او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس مشر ډاکټر دی بدل کړی شي پوره نه شوې. نو دوی به په راتلونکي کې د خیبر پختونخوا اسمبلی مخ ته احتجاجي مظاهره کوي او عدالت ته به هم د دې په ضد ځي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
اوریدم کو ستاسو پام یو سیمه ایز راپور ترا ګرځو د افغانستان د پکتیکا ولایت د پهن ریاست چارواکی وایي چې د یاد ولایت د درې ولسوالو سروبي میتا خان او یهی خیلو ولسوالو په هغه لرو پرتو سیمو کې چې ماشومان او تنکی زلمیان یې زده کړو ته لاس رسی نه لري دوی ته په دې باب نوې سیمه بیس ښوونځي پرانیزي چې د اول ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې به پکې زده کوونکي یو نیم سل زده کړې کوي. پدیرا نجیب لالو خیر نور تفصیل لري.
د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت په دریو ولسوالیو کې به په لومړي ځل 150 سیمه ایز ښوونځي جوړ شي. د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچیز عظیم شال راډیو ته وویل دغه ښوونځي د پوهنې وزارت په چوکاټ کې په هغو سیمو کې فعالیږي چې له نورو رسمي ښوونځیو څخه ټاکلی واټن ولري او ماشومان یې تر دې مهاله د زده کړو له امکاناتو محرومه پاتې وي. د ده په خبره دغه ښوونځي به په نږدې راتلونکي کې سروبي، میټا خان او یحیاخیل ولسوالیو کې جوړ شي.
تن هغه ماشومان ته چې هغه د ښوونځي څخه په لرې فاصلې کې واقع دي او دا خدمات موږ ته وړاندې کوو. ډېر پروګرامونه د پوهنې وزارت لخوا پکتیکا ته راځي، موږ په لاره اچولي دي.
د میټا خان اوسیدونکی او قومي مشر ملک خان د سیمه ایزو ښوونځیو پرانستل د خپلې سیمې لپاره اغېزمن او ګټور بولي. هغه زیاتوي چې د یو شمېر ولسوالیو ځینې کلي په غرنیو او لرو پرتو سیمو کې دي، نو د دې برنامې د لارې به هغوی ته د زده کړو زمینې برابرې شي. بلخوا د سروبي ولسوالۍ یو تنځوان په خپلو خبرو کې د سیمه ایزو ښوونځیو په ساتنه کې د ځوانانو لخوا د هر ډول مرستې او همکاری ډاډ ورکوي.
زه زلمی خروټه یم، دپکا ولایت د سروبي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی یم. لکه څرنګه چې 50 د سروبي ولسوالۍ کې ښوونځي دي، موږ واقعا د دې نیک اقدام هرکلی کوو. پوهنې د محترم رئیس ته موږ ځوانان دا ډاډ ورکوو چې هر ډول همکاري او قرباني ته آماده یو.
د پکتیکا د پوهنې ریاست ویان محمد الله متیار د سیمه ایزو ښوونځیو د جوړولو لپاره هغه وازه شوی اصول او سیمونه داسې پړاوې کړل.
دا سیمه ایز ښوونځي به په هغو سیمو کې جوړیږي چې ګڼمېشته وي، لرې پرتې وي او د هماغو سیمو خلک خصوصا ماشومان رسمي عمومي ښوونځیو ته لاسرسی ونه لري. همدا ښوونځي له دولتي رسمي ښوونځیو په 3 کیلومتره فاصله یا له هغه څخه په زیات واټن کې جوړیږي. په هغه ځای کې چې همالته 40 کورنۍ یا هم سلطان استوګن وي او د همدغه سیمې استوګن د همدغو سیمه ایزو ښوونځیو جوړېدو ته لیواله وي.
د یادونې وړ ده د پکتیکا په ولایت کې 304 څلوېښت بابا ښوونځي فعال دي چې 200 لومړني، 950 منځني او 850 لیسې دي چې ټول 1,200,000 زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
او تاسو لپاره یو نړیواله موضوع لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شامی حکومت د اپوزیشن غړو سره ملاقات کړی دی. د دې ملاقات تفصیل د ملالۍ بشیر ناورو.
د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې په دې غونډه کې اوباما او د هغه د ملي امنیت سلاکاري سوزن رایس د سوریه د ملي ائتلاف مشر احمد جربا سره وکتل. دواړو خواوو ویل چې دا لیدل کټور وو او دا د امریکا او سوریه د مخالف ګوند ترمنځ د اړیکو لپاره یو مهم پړاو وباله. دا په داسې حال کې ده چې د اوباما دولت اندېښنه څرګنده کړې وه هغه وسلې چې یاغیانو ته د هغوی پر غوښتنه ورکول سوي وې د افراطیانو لاسو ته ونه لویږي. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې سپینې ماڼۍ وویل اوباما او رایس د اسد د پوځونو لخوا د سوریې د خلکو په نقشه کول وغندل. په دې نقشه کولو کې د بیرل بمونو په شمول هوایی بمباري، د جنگ په ځای کې خلکو ته د خوراک او صحي اسانتیاو ته د لاسرسي اجازه نه ورکول شامل دي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې لمخې جربه د اوباما څخه د مرستو مننه وکړه. په دې مرستو کې د سوریې د مخالف ګوند لپاره د 280 میلیونه ډالرو مرسته شامله ده. امریکا د سوریې له مهاجرینو سره د 1.1 میلیارد ډالر مرستې په کولو سره د نړۍ تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې په اعلامیه کې د جربه د پخوانی غوښتنې په حق له هیڅ هم نه دی ویل سوي. د ده پخوانی غوښتنه دا وه چې د امریکا لخوا دوی ته د جنگي تیارو ضد وسلې ورکول سي څو دوی د اسد د پوځونو لخوا د هوایی بیرل بمونو مقابله وکړای سي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې تیره هفته جربه دا غوښتنې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د دې وزارت له وزیر جان کیری سره په خبرو کې وکړې. دغه چارواکو دا نه د سرګند کړي چې جان کیری جربه ته څه جواب ورکړ. د جربه او اوباما لیدل کتل په داسې حال کې سوي دي چې د اسد د مخالفینو لپاره یو بدمرغه وخت دی. یاغیان د مبارزې له مرکزي شار هم څخه ووتل او د ملګر ملتونو او عربي اتحادیه منځګړي لخدر براهیمي له هغه وروسته استعفا ورکړه چې د سوریه د جنگ په حلولو کې پاتې راغی. په دې جنگ کې 1,50,000 خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت د هند دوو خبریالانو ته چې په اسلام آباد کې د خپلو رسنو لپاره دنده ترسره کوله هغوی ته د ملک نه د وتو لپاره ویلي او د هغې ویزې میادې نه دی اوږد کړی. په دې اړه باندې عصمت ساروان دا تفصیل لري.
دو هندی خبریالانو چې په پاکستان کې کار کوي پرون وویل چې د پاکستان حکومت دوی دواړو ته ویلي چې له دغه هیواده ووځي. هند وایي د پاکستان دا اقدام د دو هیوادونو ترمنځ له اوسني بهتره شوي چاپېریاله شاتګ دی او د دو اتومي هیوادونو ترمنځ د باور د رامنځته کولو پر هلو تلو اغېز شیندي. په پاکستان کې د ننه د ملکی حکومت چې له هند سره د سولې لار خپله کړې ده او د پوځ ترمنځ سخت اختلاف لیدل کیږي. اوس چې د هند په پارلماني انتخاباتو کې د هندوانو د ملت پال ګوند مشر نارایان درام مودي مخکې دی، د پاکستان پوځ اندېښمن شوی دی. هندی خبریالانو سنیش الکس فیلیپ چې د هند خبری آژانس پریس ټرست آف انډیا او مینا منان چې د هندو ورځپاڼې لپاره کار کوي پرون وویل حکومت یو لیک ورلېږلی او په هغې کې لیکل شوي چې د دوی ویزې نه تمدید کیږي او د دې کار کوم دلیل هم نه دی څرګند شوی. د رویټرز خبری آژانس ته راپور له مخې دا دوه هندي خبریالان له څه کم یو کال راهیسې په پاکستان کې کار کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی سید اکبرالدین وویل خوشنونکي ده چې د هند دوه ژورنالیستانو ته ناڅاپه او تر وخت مخکې له څو میاشتې کار وروسته له پاکستانه د وتلو امر کیږي. خو د رویټرز خبری آژانس پر اساس د پاکستان پوز د دوغو دو هندي خبریالانو پر کار مشکوک و. رویټرز خبری آژانس وایي هڅه یې وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې وکړي خو څوک حاضر نه شول. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې پاکستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی، خو تر نورو خبریالانو پر هندي خبریالانو بندیزونه زیات دي. په 2008 میلادي کال په پاکستان کې د جمهوری حکومت لبیا واکمنې دوه وروسته تر اوسه پورې 4 د ژورنالیستان په دغه هیواد کې وشل شوی او یوازې د یو ژورنالیست قاتل نیول شوی او په بند محکوم شوی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ځلونو ویلي چې غواړي له هند سره اړیکې ښې کړي او ژمنه یې کړې چې د رسنیو ازادي به وهڅوي. د هند او پاکستان ترمنځ کومه موافقه نشته چې پر اساس دواړه هیوادونه په یو بل کې خبریالان ولري.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
اوریدونکو، هاو خوږې سندرې هم خپرو. منتظر خان له خولې دا سندره اورو چې وي پسرلی راشي تیر شي او مونږ پکې هیڅونه وینو. راځئ تاسو د ټولو په نظر
پسرلی راشي تیر شي مونږ پکې دیدارونه کو ما سر فکر شي چې یو بل تازارونه کو
در بسکو چند جن پی ده سرکار نکو ما سر فکر شیچی او بلتا دار نکو های شریک درزا